Radio.
سلام ستړي مشي سحر مو په خیر په افغانستان کې دا سحر 15 بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوښنه سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اگست 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیانو ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په سواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبه پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام هر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې و، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلی و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسی په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي يرغمل شو د خوشې کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرياتري هم روان دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلي چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تېره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له خابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تېر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 38 تنه یې وژل شول. او د افغانستان د فوټبال د تالانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغه لیگ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب درې د دوه په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته صفر شپږ د صفر په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیده. د افغانستان د فوټبال د تالانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اتک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د دولسو ټیمونو په ګډون پیل شوی وی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په وروستیو څو ورځو کې له د هېواد څخه باندې اته سوه افغان کډوال ایستلي، خو تازه په دې هېواد کې د کمیشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هېواده قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هېواده ویستل کېږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي، تفصیل به درته ولرو. د دې تر څنګ د افغان ښځو د حقونو فعالانې غوښتنه کړې چې باید د افغان کرکټ پر ټیم بندیز ولګول شي. دا بندیز که څه هم د برټانیې حکومت رات کړی، خو د کرکټ مبصرین وایي
اوسنی حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده ورته.
خو سره لدې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلي، ولې ځینې فعالانې په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغاړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هېواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوي او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې اته سوه افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د څه باندې اته سوه افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هېواد د مرستیال کمیشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سه شنبې په ورځ د جنوري په اوومه د یو بیان په خپرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سي، کارتونه، فیزي او دریم هېوادونو ته د تګ په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټولو حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمیشنر دفتر چې دنده یې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هېواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې اته سوه افغانان نیول شوي او یو شمېر یې بېرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او ځورولې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې او نیونې تاییدوي او وایي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل زموږ اپارتمان ته درې ورځې پرله پسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تېره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تېره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پرله پسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډېر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او ځورونې خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغې له بینټ د سه شنبې په ورځ د جنوري په اوومه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال حنیف پښتین د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقونو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوځ د جدي پاتسلورمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې 150 کسان ووژل شول او په لسو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي پاتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی؟ د سیاسي چارو شنونکي ساقط مروایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي اتمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپل خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره میاشت ویلي و د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانډ خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دي. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لري وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
افغانستان په تړاو باندې سوي دا په دغه باندې باید نظر صحي وسي او د دې ترڅنګ د خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکي وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لونو تفصیل له لابد فیسبوک مې اورو.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاري او ستونزې لا ډېریږي. سینوې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
قربان دی خدای سو یس یو لارم تن پیدا کیږي یو کار بار وکوزه دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه دې به ته هم دسه وچ کلک به تم روان یس کوم آیت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ لامل ډېر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو، کاروبار نشته ده. نن کور کې خاص شته، نن کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغې توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې د سشنبې په ورځ د جنوري په اومه راپور کړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زنداني سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایدن اداره غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلزمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي وو د محمد رحیم الافغاني سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه یې افغانستان ته سفر کړی و. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاحکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هېواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار راندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل ادارې ته یو نوی کریډیټ کمایی.
دا رویټرز دا راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو پخوانیو چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپاره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبې په ورځ د جنوري په 6 له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمده واقع د همدې جنوري په 6 د ټرمپ ادارې ته انتقال شي خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېره د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغې راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. تاسیز مکه کلازاده رادیو نوری دا طالبان و حکومت دا لوار و زکر وزارت دا خصوصی پهانتون نلا استادانو دا اسلامیت و ازموین اخلی دا دقی وزارت پر رسمی مکتوب کی ولیشی ویچه دا ازموین دا لوار و زکر و پا ماسو که دا استادانو دا ورتیاو دا ارزوال لپار ترسره کی گی نور تفصیل لاب دیس بگمه پا دی راپور کیو رو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دېنه چې استادانو هغه نوملړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغې سره یو مراکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ځینې پوښتنې کیږي، خو پر حال په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پښتني کوون کې پویږي چې د کوم مذهب تختنه خاون دي، نو هغه تختل نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکو کې به بدې فایل لري افغانستان کې، هغه د نفس سیاستونه دي هر ډله چې د واک ته رسیدله بل ډله او داغه پلویانو لارویان هغه بچول.
کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخته کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر، از امتحان بګر از ډاکټر، ولو ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینې 80% پښتني باید د دوی د مسلک او 20% دینی وي. خو کله یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینرۍ یا ډاکټرۍ ازموینه واخیستل سي.
یو ملا صاحب مسجد کې عالم بسیار قوي است رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا دکتری برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم او پوه او د پوهنتون یو بخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغوی طرفي یو ځانګړې قانوني او اکاډمیک بڼه لري چې په هغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړې کمیټو لخوا او د ځانګړې بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه سې امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هر کسان لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارس نه راغلی، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي رادیو .com